پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بولیری ما او تاسو ته بدغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. خبرونه کې حال درکو په کوټه کې د تیرې ورځې د ځانمرګي برید نه وروسته د امنیتي وضع په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د انتخاباتو نه وروسته صورتحال او دغلته د امنیت د تازه صورتحال په اړه باندې معلومات. په پاکستان کې د انتخاباتو نروستو د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په دغه اړه هم راپورونه لرو. خړومبې د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول دا خبری نو سرټی کی په کویټه کې د یو چاودنې په نتیجه کې لکتر لګ شپږ تنه وجلی شوی او اتش په ته جوبل دی. په کراچۍ کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو پلویانو مظاهره کړې او د برتانیا او امریکا مشرانو نن ملاقات کوي. اوسته خبرینو تفصیل په کویټه کې د یو چاودنې په نتیجه کې لکتر لګ شپږ تنه وجل شوي او اتش پته جوبل دي. د بلوچستان د پولیسو مشر مشتاق سکهره تر مخه دا چاودنه بیګا د کویټې په زرغون سړک له هغه کور سره نږدې شوې ده. چاودنه په داسې حال کې شوي چې د کویټې پریس کلب مخې ته د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې لاریون روان وو. تر چاودنې وروسته که یو پلو د پیښې په ځای کې پولیسو او ملیشه ځواکونو ډزې پیل کړې، نو بل پلو د منګل ډلې په لاریون کې هم د دوی کارکوونکو ډزې وکړې چې فکر یې لرلو دا برید د دوی په لاریون شوی دی. د ډزو له امله د کویټې اکثر ودانو ته زیان رسېدلی دی. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام په یو افلاین کوچ کې د ګیس سلینډر د چاودنې له امله 12 کسان مړه او شپږ نور جوبل دي. د میرلی پولیټیکل چارواکو او ځایي خلکو نن مشال لیډیو ته ویلي دغه افلاین کوچ د بنینا شمالي وزیرستان ته روان و چې د میرلی یو امنیتي پوستې سره نږدې پکې د سلینډر چاودنه وشوه چې پکې 12 تنه وجل شو او شپږ نور جوبل شول. د چارواکو په وینا په افلاین کوچ کې 13 تنه سوار وو چې د میرلی اوسیدونکي دي. بلخوا د خیبر ایجنسی د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې تیره شپه په یو کور د ماټر ګولی را پریوتو په نتیجه کې یو ماشوم وجل شوی او ته کسان جوبل دي. د خیبر ایجنسی د خاصدارو ځواک لاین افیسر خانداد افریدی نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه خوشا 3:30 بجې د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې د حیات حسین نومي تن په کور د نامعلومه ځای څخه یو ماټر ګوله را پریوته چې پکې یو ماشوم وجل شو او اته نور جوبل شول. په پاکستان کې د انتخاباتو د غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند دا وخت په لومړي پیپلز پارټي په دویم او تحریک انصاف ګوند په درېیم نمبر دی. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه مسلم لیگ نون تر اوسه پورې 1015، پیپلز پارټي 2.5، تحریک انصاف ګوند 1.5، ام کیو ام 1.5 او جمعیت علما اسلام 4.5 سیټونه ګټلې دي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا د 90 سیټونو نتیجې اعلان کړي چې تر مخه یې تحریک انصاف ګوند په صوبه کې په 15 سیټونو سره ټولو مخکې دی. جمعیت علما اسلام ګوند 14، مسلم لیگ نون 11، آزادو 12، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي وو، عوامي نېشنل ګوند 5، عوامي جمهوري اتحاد 3، پیپلز پارټي 2 او پاکستان مسلم لیگ یو سیټ ګټلې دی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند او د جماعت اسلامي ګوند پلویانو د کراچۍ په کلیفټن سیمه کې بیګا مظاهره کړې دي. د مظاهرچیانو وینا وه چې د ټول ټاکنو پر ورځ په کراچۍ کې د انتخاباتو په ترسره شوي عمل کې ټګي شوې ده. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د ټاکنو عمل بیا او له سره دي وشي. بلخوا د امریکا، افغانستان او هند مشرانو پاکستان ته د پارلیماني انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ویلې ده. د اتوار پر ورځ په یو خپور شوي بیان کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگټن د یو بې ثباته او خوندي پاکستان او د دې هیواد د خلکو د ښه راتلونکي لپاره له نوي حکومت سره په ګډه کار کولو ته تیار دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستاني ولس ستاینه وکړه چې د ترهګر بریدونو باوجود یې په غټ شمېر کې په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. همداراز د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له نواز شریف سره په یو ټلیفوني تماس کې د ته د کامیابۍ مبارکي ویلي او د هند دورې بلنه یې ورکړې. د افغانستان حکومت وایي چې د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا دریځ د افغانستان په موقف هیڅ اغیز نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز پرون په کابل کې د امریکا په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل شوی او دا کرښه په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوې. خو د افغانستان ولسمشر ویاند احمد فیضی مشال لیډیو ته پرون ویلي چې د ډیورنډ په اړه د امریکا دریځ د افغانستان دریځ نه شي بدلولی.
دنی خبرونه شفیع دی کوکی چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مهم ویل دي چې د دوی موقف هغه پخوانی موقف دی او تغییر نه دی کړی. کوکی دا چې دوی د کشف پر رسمیت پیژني. زموږ نظر دا دی چې د بهرنی چارو وزارت مهم خپل په ملاقات کې د زموږ اسلامي کلی سره د دې د کشف په اړه هر اړخیزې خبرې وکړلې. دې خبرو کې ډېره ګټوره او ستمنده فکری تبادله وسوله د دوه خواوو ترمنځ د دې کشف د موضوع په اړه. د امریکي موقف د افغانستان په رسمي موقف باندې هیڅ ډول تاثیر او یا اغیزه نشي درلودلی.
له دې مخکې ولسمشر حامد کرزي او نور افغان چارواکو هم ویلي وو چې د ډیورنډ کرښه به هیڅکله په رسمیت ونه پیژني. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د برتانیا د وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ نن په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال امکان دی چې د شام په شخړه هم خبرې وشي. د خبرې د دواړو اتحادیانو ترمنځ دا غیر وروسته کېږي چې تېره جمعه د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام په اړه خبرې کړې وې. تمه ده چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او ولسمشر باراک اوباما به په آیرلینډ کې د کیدونکو د جی 8 نړۍ د طاقتور هیوادونو د غونډې د تایانو په باب هم خبرې وکړي. او رسته خبر دا چې د شمالي کوریا رژیم خپل د دفاع وزیر د شپږ میاشتو کار کول وروسته بدل کړی دی. د کوریا سرکاري خبري اجانس وايي نوی دفاع وزیر جینګ چونګ نام نومیږي. ویل کیږي چې دا نوی وزیر ځوان دی او د کیم کویک سیک پر ځای لګول کیږي چې ځینو کتونکو نوی دفاع وزیر سخت دریځ بللې، ځکه ډېر یقین کیږي چې د په 2010 کال کې دا غبریدونو حکم ورکړی وو چې جنوبي کوریا یې په نخه کړی و. دا نوی ټاکنه په داسې حال کې کیږي چې د کمیونیست پلوه شمالي کوریا لخوا په فبرورۍ کې تر اټمی تجربه رستو پسیما کې کڑکچ زیات شوه دي. د خبرونو پای
خبرونو تاسو ته مشال ریډون اوریدو چې انیسا اجمل وړاندې کول پر روان خبرونه کې تاسو لپاره دغه راپورونه لرو. په کوټه کې د پولیسو د مشر په کور د ځانمرګي برید په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي او د شپېتو نه ډېر ټپیان دي. په شمالي وزیرستان کې په یو ګاډي کې د ګیس سلندر د چاودېدو له کبله 200 کسانو ژوند بایللی دی.
د څه ګیس سلندر بلاست شوه ده کنه، 12 کسان پسې مړه دي او شپږ کسان پسې زخمیان دي. د ډراور د مړي کلی دا او د فلاین کوچا د مړي کلی وو.
نظر اچو چې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشتلګون د ماتې په شا عوامل سي.
پنجاب ټول نواز شریف سره ودرېدو، سند پیپلز پارټي سره ودرېدو، مهاجر نیم کېم سره ودرېدو. تل په دموږه په صبح کې ولې پښتانه د پښتنو د نمائندګۍ دا وکړونکي جماعت سره ودرېدل.
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ویلي په بلوچستان کې بعد د بلوچو سره شریک حکومت جوړي.
نور یوې پارٹی هم دو بلوچستان میں دے گئی نو ظاہر خبر دسی نور حکومت کی بھائی اب آسمان بلوچستان سے جوڑی تھی.
د پاکستان افغانستان سیمی نړۍ نور راپورنو تبصرے هم لرو تر پای پوره د مشال ریډیو سروس. اوردن کور زمونږ اړومبی راپور ته په کوټه کې ځانمرګي برد لخت برید لخت تر لگا شپک تر وجدي او تر او یاو پورې نور جو بلکړي دي. د پولیسو په خبره ځانمرګي برید کوونکې په یو ټرک کې 2000 کیلوګرام چاودیدونکو توکي رابار کړیو او د بلوچستان د گورنر وزیر اعلی له کورنور سره سیر مې د آی جی پولیسو له کور سره برید کړی دی. د برید مسولیت لا هم کومې وسلواله ډلې نه دي قبول کړي. تفصیل خدای نور ناصر راکړي.
د کوټه شهر د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه یوې زورورې چاودنې ولړزاوه چې د پولیسو په خبره په زرغون سړک د صوبې د گورنر او وزیر اعلی له کورنو سره په څه فاصله خو د پولیسو د مشر له کور سره چیرمه سوي چې دا لا هم څرګند نه ده چې د برید هدف څوک وو. د برید ژغ په ټول شهر کې واورېدل سو او له هرې سیمې وګړیو رسنیو ته د دوی په سیمه کې د راکټ برید یاد کړ. خو وروسته د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا له رسنیو سره په خبرو کې وویل په شهر کې هیڅ یو ځای راکټ برید سوی نه دی بلکې ټول شهر د همدې چاودنې ژغ اوریدلی. مشتاق سوکیرا د شپې نا وخت رسنیو ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه
اب تک جو زخمی ہیں سیول ہسپیٹل میں اور سی ایم ایچ میں
تر اوسه پوری چې په سیول او سی ایم ایچ روختون کې کوم ټپیان راوړل سوی دی د هغوی شمیر شاوخوا 18 دی او د مړیو شمیر 16 دی چې پولیس اف سی او عام وګړي پکې دي. د لمړنیو پلټنو له مخې په دې برید کې هینو ډول ټرک او له 1500 بیا تر 2000 کیلوګرامه پورې چاودن کې توکي کارول سوي دي.
1500 سے 2000 تک هو سکتی ہے.
که څه هم ډیری ټپیان د پیښې په ځای کې ټپي سو، خو د کوټې سیول روغتون ته د شپې ځینې داسې کسان هم په ټپي حالت کې راوړل سو چې د پیښې له ځایه په سلګونو متره لرې په خپلو کورنو کې د برید له امله ټپي سوي وو. سراج احمد یوه همداسې ټپي په سیول روغتون کې مشال راډیو ته وویل:
ډاکټر بانو روډ پر دودري ګرمه ده، ګرمه بیٹھے وو.
زه په ډاکټر بانو سړک په خپل کور کې ناست وم چې چاودنه وسوه. زما د کور نه یوازې ټولې شیشې ماتې سوې، بلکې د کور ودانۍ مو هم بیخي زیات متاثره سوه. زما په فکر زه په دې شیشو ژوبل سوم چې په ما راولوېدې. د زرغون سړک یا د چاودنه په داسې حال کې وسوه چې د کوټې د پریس کلب مخې ته د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې له لورې د اوسنیو ټول ټاکنو د نتیجو پر ضد لاریون روان و. تر برید سمدستي وروسته په لاریون کې ګډونوالو ډزې پیل کړې او دا فکر یې کاوه چې ګواکې برید د دوی پر لاریون سوی. د ویلو وړ ده چې د کوټې په تاریخ کې دومره زورور چاودنه تر اوسه سوې نه ده چې پکې شاوخوا 2000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول سوي وي. د ریپورت تر بشپړېدو پورې د یادې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
ځای پولیټیکل انتظامیه او د سیمې خلک وایي چې شمالي وزیرستان ته تیر مخام را روان د سورلو په یو پلین کوچ کې د ګیس سرنډر شاودنې له امله 12 کسان مړه او شپږ نور جوبل شوي دي. د مشال همکار په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
دا میرعلی پولیټیکل انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا تیر ماښام میرعلی کجوري امنیتي پوستې سره د سورلو په یو ګاډي کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې چې پکې 12 کسان مړه او شپږ نور ژوبل شوي دي. چارواکي او ځایي خلک وایي د سورلو نه ډک فلاین کوچ لبنو نه شمالي وزیرستان میرعلی ته را روان وو چې د کجوري امنیتي پوستې سره نږدې پکې د ګیس سلینډر چاودنه وشوه او وروسته پکې اور ولګېدو. د ځایي خلکو په وینا په دغه فلاین کوچ کې 13 کسان سپاره وو چې ټول د میرعلی تحصیل اوسېدونکي ول. د میرعلی تحصیل حیدرخیل کلی اوسېدونکي ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل دغه فلاین کوچ په مکمله توګه سوځېدلې.
د باندې نه د فلاین کوچ روان وو کنه او ان چې د کیمو مکې تر ورسېدو په دې ټیم کې مثال د ګیس سلینډر بلاست شو دا کنه 12 کسان په شمړ دي او 6 کسان په زخمون دي او دا د راوړه د میرزه کلی دا او د فلاین کوچ د میرزه کلی وو.
ژوبل شوي شپږ وړه کسان یې د بنو لوی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي. د هسپتال ڈاکٹران وائی پر ژوبل شو کې یو ماشوم جینۍ هم شامل ده او ژوبل شو کسانو روغتیایي وضع د اندېښنې نه بهر ده. د یادونې ده چې پاکستان کې سی این جی ګاډو کې د غشان اکثره پیښې رامنځته کیږي چې ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دا دې هم یادوي چې شمالي وزیرستان ته د سورلو لپاره سی این جی ګاډو کې د دولت لخوا د معاینې کولو هیڅ انتظام نشته.
د شمالي وزیرستان هم راپور اوریدونکو حضور اسماعیل خان ته چرته چې د بمی چاودنې په نتیجه کې 2 کسان زخمیان شوي دي. تفصیل زموږ همکار په دغه راپور کې راکوي.
د ډر اسماعیل خان پولیس فورس د واکمنو د پخلی په مطابق د اتوار په ورځ په ډر اسماعیل خان شه 2 بمی چاودنې وشوې چې له مخې یې په لیار روان 2 کسان پر ارجلی او 2 دوکانونو ته لشکي ډیر زیان ورسېده. واکمنو زیاته کړه چې اولنۍ چاودنه مازیګر مال شپږ بجې د ډر اسماعیل خان په قطبی سرکل روډ د ټریول ایجنسۍ په یو بند دوکان کښې وشوه چرته چې نه څرګنده کسانو د اول نه بم خوندي کړی. د بم په چاودېدلو دوکان زیات زیانی او په لیار روان 2 کسان هم پر ارژلی شول. په دا موقع موجود یو کس د چاودنې په سترګو لیدلی حال په دارنګ بیانوي.
مجي نوم سعود رحمان دی کیم جی چې په دمکه وشوه دغه نه داسې 50 ګازو زه رولار ولیوې رسېدلی نه وه چې دمکه وشوه اچانک زه ګاډي شه راونو بس ګاډي بریک ووهلل ګاډ چک شو ډېره زورداره دمکه وه. خدا خدای خیر کړه چې پوره پوره کیم دکانی نه وي لیا بیکری وې ورسره د الیکشن په وجه باندې دا باندې
مزدوری تر غل کو اچانک چودنا وشوا پر ہر جل شوم خلکو روا خواستم اسپتال تا یې راوړم. غریب سړی په اسپتال کې پروت یا
میں غریب آدمی اسپتال میں پڑا ہوں.
دی پولیس فورس دی بمونو دی شنڈوالو سکواڈ مشر عنایت اللہ ٹائیگر دی چودہ دلی بم نویت پا دارنگ بیانوی
دلتا دا میزان عدل دفتر مخیتا دا دا مقصد دا ایک سے دو کلو گرام بارودو دی چھے دا آئی ای ڈی وا کم سرا دا دکان تا نقصان رسے دلے دا آس پاس دکانو شیشے ماتے سوی دی.
دی پولیس فورس واکمنو دا ہم ومن اللہ چھے دویما بمی چودنا دی شپے مسخوتن مال دی ڈیر اسمیل خان پا گریڈ سٹیشن روڈ وشوا چرتا چنا سرگندا کسانو دیو بند دکان پورا لسی بم اور واوشتا چلمخه یہ دکان تلش کی زیان ورا سدا خوپکش سزانی زیان و نرشا یادا دیوی چد چودنو پڑا چاہم انلے ندا
دا مشال ریڈیو دا
ہو سرزو کراچی تا چرد چې په انتخاباتو کې د مبینه درغلې او په ضد د اتوار پرز قهرجن مظاهری شوې دي. بل خو د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین ویلي دي په کراچی کې پټاکنو کې د درغلو تورونه بی بنیاد دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچی نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ډلې او د جماعت اسلامي ګوند پلویانو د کراچۍ په کلپټن سیمه کې مظاهره کړې دي. د مظاهرینو وینا ده چې د ټول ټاکنو په ورځ په کراچۍ کې د انتخاباتو په ترسره شوي عمل کې ټګي شوې دي. مظاهرینو غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د ټاکنو عمل دی بیا او له سره تکرار کړی شي. یوې مظاهره کوونکي په دې اړه د ځایي رسنیو سره په خبرو کې وویل مونږ د کراچۍ په ټولو برخو کې پاکې او شفافې ټاکنې غواړو. مونږ غوښتنه کوو چې د ټاکنو په مهال باید پولیس او رینجر هلته موجود وي او میډیا هم هلته باید شتون ولري. مخکې ټاکنو کې درغلې شوي دي او خلک د خپلې خوښې امیدوارانو ته د ووټ اچولو څخه منع کړی شوي دي. مظاهرینو د ام کیو ام ګوند په پلویانو تور لګولو چې د انتخاباتو په ورځ یې ټګۍ کړې دي. د ام کیو ام ګوند چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د یاد ګوند مشر الطاف حسین تیره ورځ د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې ویلي چې تحریک انصاف ډلې د کراچۍ نه علاوه په پنجاب صوبه کې هم ماتې خوړلې ده. هغه زیاته کړه ځینې خلک د کراچۍ د خلکو سره تعصب لري. یہ وای کړه کراچۍ د خلکو منډیټ د چا خوښنوي نو بیا کراچۍ له پاکستان څخه بیا لکړی. د هرې درغلې تور په ام کیو ام لګول کیږي او موږ د دیوال سره لګول کیږو. کوم خلک چې د دیوال سره ولګول شي نه هغوی ځان له بیا په خپله کور جوړوي. نوموړی خبرداری ورکړو چې اسټابلیشمنټ په دې توګه د اور سره لوبې کوي او کدا کار یې پرې نه خودو نو ټول پاکستان به اور واخلي. یاد دی وی جماعت اسلامي ګوند د ټاکنو په ورځ په کراچۍ او حیدرآباد ښارونو کې د ټاکنو له عمل څخه بایکاټ اعلان کړی وو. د یاد ګوند چارواکو تور لګولی وو چې په کراچۍ کې په ځینې پولینګ سټیشنو باندې ټګۍ کیږي. بلې خواته تحریک انصاف ډلې په کراچۍ کې هیڅ کامیابی نه ده ترلاسه کړې. د یاد ګوند پلویان هم په کراچۍ کې د ټاکنو په عمل کې د ترغلیو تورونه لګوي. هلته بیا ام کیو ام ګوند د کراچۍ په ښار کې د قامی او صوبایي اسمبلیو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. بلې خواته پیپلز ګوند د سند صوبې په لرې پرتو برخو کې زیات سیټونه په خپل نامه کړي او د یادې صوبې د تر ټولو لوی سیاسي ګوند په بڼه راښکاره شوی دی. یاد دی وي په تیر ځل ټاکنو کې هم ام کیو ام ګوند د کراچۍ له ښاره او پیپلز ګوند د سند صوبې له نورو ښارونو او کلیو څخه تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې وې. دواړو ګوندونو په سند صوبه کې په سګنو ټاکنو کې هم خپل پوزیشن برقرار ساتلی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اور دن کوم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د پارلماني ټاکنو په نتیجه کې د پخوانی واکمن ګوندونو په پرتلا نور سیاسي ګوندونه په مرکز او صوبو کې په واک کې راغلي دي. آیا دا ګوندونو سره د ترهګرۍ پر ضد کومه جامع او نوې تګلار شته او کنه؟ دغه پوښتنې د ځواب لټولو لپاره اورو د مجید بابر راپور.
د پارلیمانی ټاکنو په نتیجه کې دا مهال د پاکستان په مرکز کې اکثریتی ګوند مسلم لیگ نواز او په صوبای خیبر پختونخوا کې اکثریتی ګوند تحریک انصاف ګرځېدلې دي. آیا د ګوندونو سره د ترهګرۍ پر ضد کومه تګلاره شته؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو کارپو او د پوست پخوانی جرنل طلعت مسعود وایي
انہوں نے تھیوریٹیکلی تو اپنی ہر مینیفیسٹو میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے ٹیررزم کے بارے میں.
دغه غوندونو په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ترهګرۍ په اړه په لفظي توګه څه نه څه لیکلي دي، او د نواز شریف غوند خودا هم ویلي دي چې دوی به وړومبی د خبرو اترو له لارې د دې مسئلې حل راوباسي او بیا به په نورو لارو چارو غور او فکر کوي. خو زما په نظر دوی ته پکار ده چې له پوځ سره په ګډه تګلاره جوړ کړي، نو ښه به وي. او نه یوازې له پوځ سره، بلکې اوس خو د عمران خان ګوند هم په خیبر پښتونخوا کې اکثریت ترلاسه کړی دی، نو دوی له پکار ده چې له هغوی سره هم خبرې وکړي، ځکه چې دغه صوبه ترهګرۍ ډېره ځپلې ده. نو اوس دا ډېره ضروري ده چې هغه ګوندونه هم په دې کې شامل کړي.
تو یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے.
ددین مخ کی پخوانی واکمن عوامی نیشنل گند او پیپلز گند ہم دا وسوال اڈلو سرا د خبرو اترو د لارې د امن تګلارا غوړه کړي وا، خو څه نتیجې نه ور کړې. کارپو خادم حسین وای
پالیسی بیانونه دي ته نو خدا ته ک امریکایي د لارې نو ارسه به ټیک ټاک شي او مذاکرات به مونږ وکړو، او هغه مذاکرات په نتیجه کې به دا ټول خلک د سوم گندونه چې دي کا غلش کړي جنگ دي ک تحریک طالبان پاکستان دي ک القاعده د کاری به په کلاس کولو ته لاړ شي. ما خیال داسې راځي چې دی دغه حواله باندې د هغې پیچیدګۍ چې کومه سماجي دي یا سیاسي دي یا کلتوري پیچیدګۍ نه هغې باندې سوچ کړی دی او نه د هغې د سوچ کولو ضرورت محسوسوي.
خو په پېښور کې د وسلوالو طالبانو سره د یو شمېر د مذاکراتو د پړاوونو شاهد او د قبایلي سیمو د امنیت پخوانی سکتر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاوای
څوک حکومت کې نو یو څه پته نه وه. اس دی پخپل معنی خبر یو کی اوری نہ منی لکه څنګه چې عوامي نیشنل پارٹی راغره وا او دې مو خبرې کو مو یو خبرې وکړې چې هغه دې ټول مطالبات یې ومنه لوري دا یو مطالبه نه منل چې او څنګه ورګو نو بس یا بل حل نو دې خلاف
سمودمخکی تحریک طالبان پاکستان ویلی وو چې د پاکستانی پوسټ سره د خبرو اترو د بهیر ضمانت ته د مسلم لیگ نواز ډله ورکړي. سوره دمخکی یو برتانوي ورسپانې فاینانشل ټایم سره په یو مرکه کې د مسلم لیگ نواز ډله مشر نواز شریف ویلی وو چې کله دوی ګوند په واک کې راغلو نو د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به وسلوالې ډلې او امنیتي ادارې خبرو اترو ته سلا کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
عوامی نیشنل ګوند چې د پښتنو د قام پرسته ګوند په توګه یادیږي په تیرو انتخاباتو کې ماته خوړه ده چې په انتخاباتو کې د دې ګوند خرابې کرکردګۍ غټ لاملونه سو. زموږ همکار هارون باچا په دغه اړه د ځینې سیاسي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې برابر کړی دی. غیر حکومتي نتیجې ښیي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې پښتون قام پرسته ګوند عوامی نیشنل پارټي له ماتې سره مخامخ شوې ده. یاد ګوند په قامی اسمبلی کې یوه، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې درې، او په بلوچستان او سند اسمبلیو کې یوه یوه چوکۍ ګټلې ده. دا چې عوامی نیشنل ګوند چې په خیبر پښتونخوا کې 15 کلونه حکومت وکړل او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپل سلګونه ملګري قرباني کړل، ولې د هیواد د نورو ګوندونو په مقابله کې پاتې راغله؟ د سیاسي چارو څېړونکي ایمل خټک د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې یاد ګوند ونه شو کړی د خلکو مسلې ورحل او په پایله کې د هغوی زړونه وګټي.
د خلکو کوم مسائل او مشکلات هغه حل کولو کې هغه منیشنل پارټي د پیپلز پارټي چې کوم مخلوط حکومت په صوبه کې هغه عمره کارو نکړې شو یا خلکو اعتماد حاصل نکړې شو. کارونه ډیر شوي دي خو خلک په دې پوهې کړې شوي نه دي چې د دې په نتیجه کې د خلکو ژوند کې څه بدلون راځي. عام خلک خپل روزمره مسائل او مشکلات ته ګوري چې هغه د کور نه بار روزي چې آیا بار امنیت ته هغه ته روزګار ملاویږي. لوډ شیډنګ کم شوی دی، صرف دا وجه هم نه ده چې هغه چې دی نو جلسو ته نه دي پرېښودل شوي. دې نه علاوه نور هم ډېرې وجوهات دي چې هغه کې ورکران خپه وو، خلک خپه وو. داسې بدترین شکست صرف یو وجه نه شي کېدی.
عوامی نیشنل ګوند دا ځل د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په څیر په سوابای کې هم چې د دې ګوند مضبوط مرکز بدل کیږي او د تیرو کلونو په انتخاباتو کې پکې بریاوې ترلاسه کړي، د قامی او صوبایي اسمبلیو چوکۍ له لاسه ورکړي دي. د سوابای د شاه منصور کلي یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال او د سیمې پر چارو نظر لرونکی نورالامین یوسفزی د عوامی نیشنل ګوند د ماتې لامل د مشرانو یې غلطې پالیسۍ بولي چې وایي
یو خپل ګوند خلک خپو
ځکه چې دوی په دې 15 کال حکومت کې دنه بازه غلطه شوې بد امنیم ده او کرپشن هم ده دلته نورې مسلې هم دي هغه چې کومه خبره کوله د تاریخ مشر میرټ خبره کوله کرپشن د ختمولو خبره کوله د امن خبره کوله نو زما خیال ده دی سیس چې د خلکو ته اپیل کړی ټول ډېر زیات خفه دي او ډېر مورال خو ډېر زیات ډاون دی زما خیال ده چې یو کام پرست چې دغه په زړه کې دا نو چې لکه داسې حالت په جوړېږي اوس هم چا هلکه کې چېرته شل زره چېرته څلوېښت زره چېرته پنځوس زره اوټ چې کوم دی ته پرېوتی دی خو دې ته فلوټنګ اوټ نه دی پرېوتی یا د ځوانانو چې کوم نوی اوټ جوړ شو هغه نه دی پرېوتی ورته ایون د خپلې پاټۍ ځوانانو هم چې دی او د زنانو اوټ چې دی هغه تلې تحریک انصاف
ایمل خټک په خپل خبرو کې زیاته کړه چې د عوامي نېشنل ګوند مشرتابه باید پر خپل سیاسي تګلارې له نوي سره سوچ وکړي او په عمل کې ثابت کړي چې دغه ګوند واقعي د پښتنو قومي ګوند دی
دا موقع ده چې هغه ایم پی مشران چې دنو په سنجیدګۍ سره په دې ټولو مسایلو باندې غور وکړي که تاسو نور پاکستان کې وګورئ نو قوم پرستی موجوده وه پنجاب ټول نواز شریف سره ودرېدو سندھ پیپلز پارٹی سره ودرېدو مهاجر ایم کیو ایم سره ودرېدو دغه رنگ بلوچ قوم خپل بلوچ تنظیمونو سره ودرېدل نو په دمونږ په صوبه کې ولې پښتانه د پښتنو د نمائندګۍ دعوه کوونکي جماعت سره ونه ددل په دې باندې ډېر زیات سنجیده غور او فکر پکار دی قتل غواړي چې زمونږ کوم ځای کې سګل کې شي زمونږ کومې پالیسۍ نه غلطې وي او کدا اونه قتل شول ماته داسې ښکاري چې د حالات بنور هم
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور چې پر ان ای ون ورته د تحریک انصاف مشر عمران خان ماته ورکړه له مطبوعاتو سره په خبرو کې منلې چې خلک د دوی له پالیسۍ خوښ نه وو او ځکه یې دا ځل بدل ګوند ته خپلې رائے ورکړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
دا نو سپانه په خپل مقاله کې د پاکستان نوی حکومت ته په مستقبل کې د خارجه تګلارې په اړه د پیښو چیلنجونو خبر راخسته ده. لیکوال منیر اکرم لیکي د هند، افغانستان او امریکا سره معامله به نوی حکومت ته ډېره ګرانه وي. مجید بابر دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان کې پخوانی سفارتکار منیر اکرم لیکي چې د یو لسمې مای د پارلماني ټاکنو په نتیجه کې وجود کې راغلي نوی حکومت ته که څه هم په داخلي توګه یو شمیر چیلنجونه دي خو تر ټولو مهم او د بیړني پام وړ چیلنجونه خارجي دي او که په لنډو ټکو کې وویل شي نو هغه د هند، امریکا او افغانستان سره د خارجه تګلارې جوړول دي. لیکوال منیر اکرم لیکي چې په افغانستان کې د یوې لسیزې د غیر فیصله کوونکې جګړې او له حاصلو اهدافو په سوری کې او د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو نه پس دغه هیواد د یو بل لانجمن بدلون په حال کې دی. امریکا هم غواړي چې په کابل کې د دوی یو ملګری حکومت وي او د دوی په مالی مرستو جوړ شوی او د دوی لخوا روزل شوی افغان پوز په افغانستان کې دننه او د پاکستان سره په پوله د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې عملیاتو ته دوام ورکړي. منیر اکرم لیکي چې دا مهال د پاکستان تر ټولو مهم هدف دا دی چې د ریاست پر د تحریک طالبان کړنې بیا سره کړي. خود دغه هیواد نوی مشرتابه غواړي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لار اختیار کړي. خود دغه خبرو اترو د کامیابو نتیجو امکانات ډیر کم دي او هغه ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان د سیاسي نظامی حکومت په اړه نظریه په هیواد دننه او بهر د منلو وړ نه ده او نه پرې مذاکرات کېدای شي. د منیر اکرم په خبره د پاکستانی طالبانو سغړی بهرنیان دي او یا ورته بهرنۍ مرستې ترلاسه دي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ مخ پر زیاتیدونکو فشار دی طرف ته اشاره کوي چې په افغانستان کې بعد پاکستانی طالبانو پټ ځایونه دوام ولري نو ځکه افغانستان سره د یوې موافقې کولو لپاره ضروری ده چې پوزي لاره هم په پام کې وساتل شي او د تحریک طالبان د کمزوري کولو بهترین لار دا ده چې د هغوی تر ټولو ناقابل اصلاح مشران په نخښه کړل شي او د دغه ډلې اتحاد مات کړل شي او بیا د هغو کسانو سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړل شي چې د پاکستانی حکومت واکمنی او آئین قبلوي. د نوي حکومت لپاره به دویمه مهمه خبره دا وي چې څنګه د امریکایي بې پیلټ الوتکو بریدونه بند کړل شي. خو کدار اختیاوی چې پاکستانی حکومت ورته په اشارو کنایو کې اجازه ورکړي ده نو بیا به د امریکای سره په دې موضوع خبرې ګران شي. اسلام آباد به دا هم غواړي چې د افغانستان نه د ستنېدو نه پس امریکا دغه هیواد کې هغه امنیتی او سیاسي ځانچ پرې نګدي چې د پاکستان پر ضد وي. منیر اکرم لیکي چې په هند کې د کشمیریانو، مسلمانانو او نورو اقلیتي ډلو د دغه هیواد نه د خفګان لوجې سلویا یا وړه پیخره مستکې دی شي خو نوی دلی لپاره به دا مهمه خبره وي چې په دا ډول پیښو کې د پاکستانی حکومتي ادارې خونې دي ککړې. د دا ډول مسلو نه د بچ کېدو لپاره ضروری ده چې نوی حکومت د هند سره په دې اړه س اصول وټاکی.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
اوردونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې د انیس اجمل له مهم خبرونو او د خبرونو رسورته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوم.
په کوټه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او تشبیته جوبل دي. د چاودنه بیګا په زرغون سړک د پولیسو مشر مشتاق سکیرا کور سره نیستې شوي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلندر د چاودنې له امله 12 کسان مړه او شپږ نور جوبل دي. د میرالي پولیټیکل چارواکي او ځایي خلک وایي دغه فلاین کوچ د بنینا شمالي وزیرستان ته روان و. د خیبر ایجنسۍ د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې تیره شپه په یو کور د ماټر ګولې را پریوتو په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او اته کسان جوبل دي. په ټول پاکستان کې د انتخاباتو د غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې او په خیبر پختونخوا کې تحریک کې انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. بلخوا د امریکا، افغانستان او هند مشرانو پاکستان ته د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ویلې ده. د افغانستان حکومت وایي چې د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا دریځ د افغانستان په موقف هیڅ اغیز نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز پرون په کابل کې د امریکا په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل شوی. او د برتانیا د وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ نن په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال امکان دی چې د شام په شخړه هم خبرې وشي. د خبرې د دواړو اتحادیانو ترمنځ دا غیرست کیږي چې تیره جمعه د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له روس ولسمشر سره د شام په اړه خبرې کړې.
اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدو او سوردو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړی.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې د حکومت الیکشن کمیشن او ټولو سیاسي ګوندونو د داوو باوجود ملک کې شوی ټول ټاکنې د اولسي خواهشاتو هنداره نه ده او په خپل د الیکشن کمیشن سیکرټر ته په دې تحفظات دي چې وایي کراچۍ کې په پاکو صافو ټول ټاکنو کولو کې ناکامه شوې دي. د غرنګ خیبر ایجنسۍ لکی مروت او مانسیره کې بعض ځایونو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کړې شوې دي. ادارې زیاتوي چې کراچۍ، پېښور او د بلوچستان بعض ځایونو کې د بمی چاودنو او تشدد د پېښو دلاسه درش پیته تنم لشوی دی. د غرنګ لاهور کې د نون لیگ او تحریک انصاف د پلاویانو ترمنځ انخته او دز هم شوی دی او باز زاینو تفوز راو بللې شو. د دې سره سره ام کیو ام او جماعت اسلامي هم په یو بل تورون لګوي او د جماعت اسلامي وینا دا چې کراچۍ او حیدرآباد کې د بیا ټول ټاکنی وشي. ادارې په اخیره کې وایي چې د خبره کې شک نشته چې باز زاینو کې بدونوانی شوی دا او د دې ټولو ذمہواری په الیکشن کمیشن دا باید چې هغه د دې ازاله وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې یو ګوند هم حتمی اکثریت ترلاسه نه کړو خو تحریک انصاف د ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کولو سره په صوبه کې د حکومت جوړولو استحقاق ترلاسه کړو. ادارې لیکي چې تر دې دمه نتایجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو د صوبې په 3 حلقو کې کامیابی ترلاسه کړې ده خو حکومت جوړولو لپاره پاکستان تحریک انصاف به نور ګوندونه ځان سره یو ځای کوي. ادارې لیکي چې تحریک انصاف په صوبه کې حکومت جوړولو لپاره هم کړن لار خپلوي خو ورله پکار دي چې اقتدار کې دراتلو وروسته د صوبې د اولس خدمت طرف ته دي خپل ټوله توجه راوګرځوي ځکه چې د خیبر پختونخوا اولس ته تر هغري سره سره د روزګار، صحت، تعلیم او د ژوند نور بنیادی سہولیاتو د کمښت سره مخ دي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې امن او استحکام ته وده ورکولو کې خوښي لري او د ډیورنډ کرخي معاملہ حل شوې ده. ادارې لیکي هر څوک پاکستان د ډیورنډ د کرخې په حواله وخت په وخت دا دریس خپل کړی دی چې د ډیورنډ معاملې په خوا هواره شوې ده خو ولې بیا هم د افغانستان د لوري دی لړکی د پاکستان په ضد سخت دریس خپل کړی شوی دی او د تورونو لګولو لړۍ دوامدار ساتل شوې ده. ادارې لیکي چې دوه نورونه گاونډي هیوادونه د ترهګرۍ یو شان مسلې سره مخ دي او د دې مسلې ایوازنې حل په ګډه حلو زلو او کوششونو سره ممکن دي خو د شریکو هڅو لپاره اړومبه شرط یا اړومبه ضرورت دواړه خيزه غوره تعلقات او د اړیکو نور جوړ کول دي او دا په هغه صورت کې کېدی شي کله چې د ورورولۍ فضا ته دوام ورکړی شي او په یو بل د تورونو لګولو لړۍ بند کړل شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې باید افغانستان په خپل رویه کې لچک پیدا کړي او پاکستان هم خپل زغم او حوصله له لاسه ور نه کړي او دا شان په خپلو کې د ورورولۍ فضا سم کړی شي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په خپل یو ریپورت کې لیکي د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف په لاهور کې د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې کله د پوخا په واک کې و نو له امریکا سره د پاکستان اړیکې ښې وې. نوموړي وویل چې دې به د اړیکې نورې هم پر مخ بوزي او د دې تعلقاتو د مضبوطولو ضرورت هم دی. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتي کمپاین پر مهال نواز شریف د پاکستانی طالبانو چې د تیر حکومت په اتحادي ګوندونو یې بریدونه کول د غندرې نه ډډه کوله. د مرکې پر مهال نواز شریف زیاته کړه په دې باور دی چې په مختلفو مسلو چې پکې په قبایلي سیمو کې د القاعده سره تړلي ډلو پر ضد د ډرون بریدونه هم شامل دي په هغې به له امریکا سره کوم شریک حل ته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په مسلسله توګه په پاکستان دا تور لګوي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي خو بیا نواز شریف افغانستان سره د ښه اړیکو جوړولو خبره کړې. نواز شریف زیاته کړه چې پاکستان له افغانستان سره ښه اړیکې ساتل پکار دي. دوی به د افغانستان په هره توګه ملاتړ کوي او د بل چا طرفداري به نه کوي. وال سټریټ جرنال په اخره کې لیکي نواز شریف له هند سره هم د اړیکو پر مخ بوتللو ویلي دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا ډیپلوماټانو د تیر خالی پروس ملاقات کړی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون د پلي کولو په اړه خبرې وکړې. دغه تړون تیر کال لاسلیک شوی وو چې د واشنگټن لخوا له افغانستان سره د لسو کالو ژمنې څرګندوي. امریکا ژمنه کړې چې د نیټو ځواکونو د تللو وروسته به له افغانستان سره سفارتي، اقتصادي او امنیتي مرستې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د امنیت په برخه کې د حقیقي پرمختګ څرګندولو سره وویل چې د هیواد په 90% آبادۍ کې افغان ځواکونو له امریکایانو څخه د امنیت ساتلو ذمهواري اخیستي او د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد جګړه کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې هر سبا کار رسته کیږي خو امریکا په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي درغلۍ د ختمولو لپاره لارې چارې ګوري او د یو آزاد سیاست او د بشري حقونو د ژمنتیا غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام جی برنز ویلي د امریکا له مهال ویش سره سم د دې کال په پای کې افغان ځواکونو ته امنیتي چارې سپاري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مهالویش د اعلانولو وروسته امریکایي ځواکونه چې دا وخت په افغانستان کې شمیره 3,500 ده د راتلونکي کال تر پای پورې باید دا شمیره نیمه کړل شي. ورځپاڼه لیکي بلخوا امریکا او افغانستان د امنیت په لړ کې په یو بل تړون هم خبرې کوي چې د 2014 کال وروسته به د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې موجودګي پاړوي او ولسمشر اوباما به دا فیصله کوي چې افغانستان کې څومره پوځیان پرېږدي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د انتخاباتو نورستو په پاکستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې روان دي. په غاړه برطرفونه وړاندې کوو په خپل خبرونو کې. خو په دغه انتخاباتو کې یو مهم موضوع دا هم ده چې کم ډیر مضبوط کاندیدانو د پارټو مشران امیدواران هغه په دې انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده او ډیر ځوانان وړاندې راغلي دي. په دغه اړه باندې احمد الله راپور راکړي.
په موجوده ټول ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي پخوانی او نامتو سیاستدانان د بیلاتو سره مخ شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په شمول حاجی غلام احمد بلور او میا افتخار حسین خپل مخالف امیدوارانو نه ماتي وخوړه. د مسلم لیگ نون سردار مهتاب احمد خان عباسی په ابتاباد کې او انجینیر امیر مقام په سوات کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو نه وبایلله. د ترڅنګ د پاکستان پیپلز پارټي پارلمنټیرین اب عالمگیر او خانزاده خان هم د پاکستان تحریک انصاف د غړو نه ماتي وخوړه. مشال ریډیو چکلا د خبريال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نه اپوختل چې د غټو غټو سیاستدانانو د بیلاتو اصل وجه صدا نونو موړې وایي.
یو خدغه ان سی پی حکومت کې وو هغه پرفورمنس خلکو کتو ان پی لکه غټي سټی چې راوړې دلی دي نو دا خو ښه خبره ده چې په خیبر پختونخوا کې د دیو د کرپشن څخه دومره مشهور چې دا د حد مو زما خبره ده. ناپوهي دا چې د دښمن د خلاف جنگ دې هغه صرف زمونږ په سوتو کې دي او 15 کال وسو هغه قربانيان او شهادتونه خو مونږ ورکړو په دا جنگ نه خلک خلاص نشي. بیا دا ویو چې کوم راغله او نوجوان طبقه کې او د پی ټی آی متعلق دې په خپل رول پلی کړی دی که فرض بیا مونږ دغه کرای شي مسلم لیگ طرف ته مهتاب عباسی دا خو دې دې ته خو زه اپسټ وایم. خو امیر مقام دغه دونه غټ پوزیشن نه وو په خپل علاقه کې وو د هغه لپاره کار هم کړی وو خو هغه غټوالی فیکټر چې وو هغه د جنرل پرویز مشرف سره بیسیکلی دوستانه چې وو هغه غټ کړی
دا
دې هم یاد وی چې د ملک په نورو سیمو کې نامتو سیاستدانان هم د بیلاتو سره مخ شوي دي، چې پکې پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په شمول د پاکستان پیپلز پارټۍ قمر زمان کایرا، فردوس عاشق خوان او منظور وټون هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسته په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کوم ډول
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په مومند جنسی کې په الیکشن کې ناکام شوی امیدواران چې ریټرننګ افسر د لږ ووټونو په بنیاد ناکامه ګرځول دي، غوښتنه کوي چې انتخابات ته دوباره وشي. دوی یو اتحادیم جوړ کړی ده چې وایي د انتظامیه پر ضد به احتجاج کوي او عدالت ته بزي. په دغه اړه د سیمینار زموږ همکار راپور راکوي.
په مومند ایجنسی کې د قومي اسمبلی د حلقه ان شپږ دېرش په الیکشن کې برخه اخیستونکي هغه امیدواران چې ریټرنینګ افیسر مومند ایجنسی د وټونو په بنیاد ناکامه ګرځولي، غوښتنه کوي چې الیکشن دې یو وار بیا وشي. دغه امیدوارانو یو اتحادیه جوړ کړي چې مشرانې د آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن کې برخه اخیستونکي نثار مومن کوي. نوموړی وایي
انتظامیه باقاعده زموږ وټونه ودرولي دي، خلک وهل شوي دي، وسم په کوټو کې پراته دي، زموږ د وټرانو ګاډي نیول شوي دي، او دا چې انتظامیه انوال انتظامیه نیولې دي او امن کمیټو ته حواله کړی دي. دغه شي بزرګونو ایون پلاغار کې دا شوي دي چې زمونږ جنټان د پولیس سټیشن نه ستل شوي دي او بیا شماره غوي تخپل کړو. دغه شماره چې دا نو پرون 2 بجې راغلي ده. دغه تغل نه ایتا
د اتحادی یو بل مشر مولانا غلام صادق چې د پارلمان پخوانی غړی هم دي او د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې په ټیکټ الیکشن کې برخه اخستی وی ویل
چې ما کړه په پولیس سټیشن باندې اړیک پر زور آزمایي کړی دا او زمونږ وټرانه منع کړی دي. دغه مدار چې امبار کې مختلف
آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن کې برخه اخیستونکو ناکام امیدوار ملک اصغر خان سره خبرې کړې دي. پرون ماخام د مومند ایجنسی ریټرننګ افیسر ته د دې امیدوارانو مطالبه وړاندې کړې وه. نو هغه ویلی
پولینګ سټیشن باندې خامخا و ته لس مختلف امیدوارانو پولینګ ایجنټان موجود وو. کم کمپلینټس او دغه مونږ ته راتلل، دغه مونږ باقاعده ورغلی یو افسران زمونږ ټوله ورځ په فیلډ کې وو. نو دا چا چې داسې جنوین قسم شکایت وی او دې کې مونږ به شکایت وګورو که جنوین یو پکې صدقه وی نو هغه باندې به سوچ وکړو که نه نو بس هغه ته به مونږ چې دا بی بنیاد دی.
د الیکشن کمشنر محمد ایجنسی د دفتر سره مو هم تماس ونیو. نو کمشنر موجود نو ولی د دفتر د یو بل چارواکی په وینا چې هغه د آزاد امیدوار بلال رحمان د ګټي غیر سرکاري اعلامیه جاری کړي چې لټولوي زیاتوټونه خسته.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
اوس اردو د کرخې غاړه افغانستان ته په دې ورستیو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په دې اړه خبرې ترې روانې دي چې څومره امریکایي ځواکونه به د 2014 کال نه پس په افغانستان کې پاتې کیږي او آیا افغانستان به په خپله خاوره کې له یاد نیټې نه پس هم د امریکایي پوځي مرکزونو اجازه ورکړي او کنه. د نړیوالو څېړنو مرکز یا سینټر فار ریسرچ اینڈ ګلوبلایزیشن په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
د نړیوالو څېړنو مرکز یا سنټر فار ریسرچ اینڈ ګلوبلایزیشن په یو راپور کې لیکي ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ اعتراف وکړ چې واشنگټن غواړي په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وستل وروسته هم په افغانستان کې نه امریکایي مرکزونه برقرار وساتي. حامد کرزی په کابل پوهنتون کې د وینا پر مهال ویل هغه چمتو دی چې د اقتصادي مرستو په بدل کې د امریکا غوښتنې ومني. حامد کرزی دویم شرط دا وړاندې کړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو ټول ټاکنو کې د امریکا ورسره مرسته وکړي. حامد کرزی ویل که امریکا دغه شرایط ومنل دوی ورسره د تړون لاسلیک کولو ته چمتو دي او دا به د نوموړي په اند د افغانستان او ناټو دواړو لپاره په ګټه وي. بل پلو امریکا د دې خبر د پخلی کولونه ډډه کړي چې ګواکې دوی د افغانستان نه د نهو پوځي مرکزونو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارنی وای امریکا په افغانستان کې د 2014 کال نه پس د دایمي اډو غوښتونکي نه ده، او په هغه صورت کې به د افغان ځواکونو سره په روزنه او د القاعده په نښه کولو کې مرسته کوي چې افغان حکومت ترې دا غوښتنه وکړي. د نړیوالو څیړنو مرکز لیکي حقیقت دا دی چې واشنگټن غواړي اقلا تر راتلونکو 10 کلونو پورې د افغانستان نه د پوځي مرکزونو د نامحدود استعمال اجازه ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي د ولسمشر کرزي د حکومتي سرچینو د معلوماتو له مخې امریکا په کابل، باګرام، مزار شریف، جلال آباد، گردیز، کندهار، شینډن او هرات کې د پوځي مرکزونو اجازه غواړي. سو کولای شي نږدې د هیواد په هر ګوټ کې خپل حضور ولري. په راپور کې راغلي امریکا نه غواړي دا خبره خپلو خلکو ته په ډاګه کړي چې 2014 کال نه پس دوی په افغانستان کې خپل فعالیت څنګه کوي. ظاهرا دوی ولسته خای چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان ووځي، خو ځینې راپورونه وایي خای امریکا به 13,500 ځواکونه بیا هم په افغانستان کې پرېږدي. دا نړیوالو څیړنو مرکز لیکي په دې لاره کې اوس انتظار دی خبرې ته کیږي چې د افغانستان او امریکې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې تر مخه به امریکایي ځواکونو ته دا برات حاصل وي چې د دوی کړنې به د افغان وګړو په وړاندې په محکمه کې نشي چیلنج کېدی، او دې کار ته په افغانستان کې خلک په ښه نظر نه ګوري. د همداسې جواز د نه ترلاسه کولو له امله د اوباما انتظامیه په عراق کې د خپلو ځواکونو د پاتې کولو نه ناکامه شوې وه.
مشال ردوګي اوریدونکو سیو بل راپور د افغانستان د زابل نه چرته چوسیدونکو وای دغه ولایت په ځینو سیمو کې طالب وسلوالو رستو لاغې د مکتبونو دروازې اوتړلې چې دولت د موټر سایکل په تګ را تګ بندیز لګاون. دوی وای د محل یوازې په شاجوی ولسوالۍ کې تر 10,000 زیات ماشومان لزده کړو به برخې دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دغه اړه نور حال راکړي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ولسوالۍ کې طالب وسلوالو ټول خوونځي تړلې دي چې له دې سره د ټولو ولسوالۍ ماشومان لزده کړو به برخې شوې دي. دوی وایي طالبانو وروسته له هغه د خوونځیو دروازو ته قلفونه واچول چې د زابل امنیتي چارواکو په دغه ولایت کې د موټر سایکل په تګ راتګ بندیز ولګاو. د زابل امنیتي چارواکي وایي په موټر سایکل به وسلوال طالبان سپریدل او پر دولتي چارواکو به یې بریدونه کول، ځکه نو په ټول ولایت کې د موټر سایکلو په تګ راتګ بندیز لګولای دی. د چارواکو په خبره په موټر سایکلو تر بندیز ورسته په زابل کې د ناامنۍ او پیښې تر نور کله ډیره کمې شوې دي. خو دغه ولایت اوسیدونکي وایي د دولت د بندیز په غبرګون کې د طالبانو لخوا د خوندزیو لټړلو سره د ماشومانو ژوند بربادي کې. د شاجوی ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي روح الله او عبدالرشید وایي چې د ولسوالۍ خوندزی د حمل د میاشتې په شپږمه نیټه تړل شوی او بیا تر اوسه پورې نه دی خلاص شوی. د عبدالحق په نامه د شاجوی یو بل اوسیدونکی وایي سمو د وړاندې دولتي چارواکیو سیمه ییزو پولیسو ته ویلي وو چې په زور د ښوونځي خلاص کړي، خو وایي د وسلوالو له ډاره نه ښوونکي ښوونځیو ته لاړل او نه هم زده کوونکي. خود زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین بیا دا نه مني چې د تعلیمي کال له پیل راهیسې دي په شاجوی کې ټول ښوونځي تړل شوي وي. دی وایي شاوخوا 10 ورځې مخکې طالبانو د شاجوی په ځینو سیمو کې ښوونځیو ته اخطارونه ورکړي وو چې ورسره یوازې ښوونځیو ته د تلونکو زده کوونکو شمېر یو څه راټیټ شوی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سمو د وړاندې په زابل کې طالب وسلوالو د دولت لخوا د موټر سایکلو په تګ راتګ د بندیز په غبرګون کې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د موټرو په تګ راتګ بندیز ولګاوه، خو دولت یې له خپلې خبرې وانه ډاوه.
د افغانستان په ختیځ کې د علماو شورا د وی غونډې په ترڅ کې د افغانستان په خاورا د گاونډیانو د تیرې وغاند د گاونډیانو تیرې وغاند او پولیسونه غږ وکړه چې د ضرورت په وخت کې د افغان ځواکونو عمله تړو کې. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد په دغه راپور کرا کوي.
د ختیځو سیمو ګڼ شمیر علماو د جلال آباد ښار ابن امان جامع جماعت کې د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړو او د ګاونډیو ملکونو د هر ډول تیری په وړاندې له خپلې خاورې نه د دفاع په لار کې چمتووالی وښود. د علماو شورا یو تنغړی مولوي عبدالظاهر حقانی په ولسونو غږ وکړ چې له خپلو ځواکونو سره دې اوږه په اوږه له خپلې خاورې ساتنه وکړي.
یو خو په خپل ټول ولس باندې دا غږ کوو چې د خپل د خاورې د حفاظت لپاره یو موټی شي، خپل د اسلامي حکومت تر څنګ ودرېږي، د ظالم په خلاف مقابله او قیام دا هم یو جهاد.
لکونړ ولایت څخه د علماو په استازیتوب مولوي محمد انور وویل
هدف هم د غونډ نه دا و چې خپل ولسونه مانی هم غږ وکړو ترڅو د خپل هیواد نه دفاع په لاره کې کلک ودرېږي. د دې هلې ځلې بې ځایه نه دي، د دې مرګ بې ځایه نه دی، او ګاونډي ته هم آواز کوو چې خپله وینه بې ځایه مو تویوه. دغه وینه ستا د رب په وړاندې قدر نه لري، د اسلام په وړاندې قدر نه لري، برعکس به ستا دپاره عذاب او وبال.
د لغمان ولایت څخه راغلی مولوي ساجد د غونډې په آخر کې په اتو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوست چې په یو برخه کې راغلی وو.
د پاکستان په سیاست پوهانو او حکومتي چارواکو غږ کوو ترڅو د دغه نامشروع او غیر قانوني اعمالو د مخنیوي په هکله کوټلي ګامونه پورته کړي، او که بې تفاوته پاتې شي د پایلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي. موږ د افغانستان حکومت پر مشرتابه غږ کوو ترڅو له افغاني طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته پوره پوره پاملرنه وکړو.
د تیرو دوو هفتو راهیسې چې د ننګرهار په ګوشته کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشیا ترمنځ کوم کړکیچ رامنځته شوی، د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو ولسونو او د ژوند د هرې شعبې سره تعلق لرونکو د پاکستانی ملیشیا د تیری او تجاوز په وړاندې لاریونونه ترسره کړي. له بیلابیلو ولایتونو څخه د مختلفو ژبو ویونکو افغانان د کاروانونو په بڼه د ننګرهار ګوشتې کې د پاکستانی ملیشو تر چوڼیو تللي، او ټولو په یو خوله د افغان ځواکونو سره د ملاتړ چمتووالی څرګند کړی دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
پښتو وای مشال رادیو. ور
د بلوچستان کې پښتون ملت پالا پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبائی صدر عثمان خان کاکړ وایي د بلوچستان راتلونکي حکومت به دوی له بلوچ ملت پالو سره په ګډه جوړوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي له مذهبي ګوندونو سره د اتحاد امکان رد کړی دی. د نوموړي سره زموږ همکار نیاز موسی خیل خبرې کړې دي. دا خبره اورو.
ټول بلوچ شریک صوبا کې د پښتانه کم سیټان دي، دا تقریبا شل ویستي. خبر حکومت بلوچستان سے متبادل کی بلوچستان دی نہ بلوچستان کی عمر خود ترجیحات سے رت پال گندون تھا جمہوری گندون سے بھی رکو البتہ تحفظات شرائط اتمن خام خائی یعنی آج اصل کی خون عمر کے سردہ حد جوری تصور لوئے پاٹھے یو پدے صبح کی دا وزیر اعلی پیشکش پکار سے مستوچی البتہ من ملت پالا و ڈیموکریٹک جمہوری گندن تا باولیت و ترجیح کو
او دا چې مروینو زنی مذهبی گندن هم د پخوا پشان کامیاب سو دی، په خاص تور باندې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گوند چې دی هغه په اتحاد کې ګډونه اساس ترجیح.
مذهبی گندونه په دې صبح کې سدی هغه ډېر سخت مسترد کړو درایق دا خو ډېر بدنامه سی وی دی په حکومتونه کې په ولسونه کې
دوی چې څنګه له مشرف سره پنځه کاله په حکومت کې پاتې شو، بیا اوس دلته له اسلم رسانی سره پاتې شو. انتهایي بدنامه دي په ولس کښې دي، دوی ډېر لوی کرپشن کړی دی، غلا او درغلۍ کړي دي. نو له دوی سره ګډ حکومت جوړول دا به د ولس لپاره ډېر د خشم د غصې خبره به وي.
او ډېر لوی دغه عثمان کاکړ صاحب، دغه د وزیر اعلی په اړه پوښتنه زما په ذهن کې وه، که څه هم تاسو یو څه مطرح کړه، خو بیا به وکړم چې د وزیر اعلی چوکۍ، چونکې ستاسو ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي تر ټولو لوی پارلماني ګوند ثابت شوی دی، نو د وزیر اعلی چوکۍ به تاسو ځان ته ګرځوئ که نه هغه د بلوڅانو د محرومۍ په خاطر او په بل خاطر به دوی ته یې لکوئ؟
اقتصادی لحاظ، معاشی لحاظ، انتظامی لحاظ، ایجوکیشن لحاظ، لہر لحاظ بہترین ماڈل صبح سے جڑے والے سی.
ستاسو له اړخه دغه تورونه وو چې کله به هم مذهبي ګوندونه دلته کامیابېدل، نو ستاسو لخوا به دا یو تور هم وو چې دلته چاوڼۍ او تاڼهدار په الیکشن کې خپل رول لوبوي، نو په غیر جانبداري به راته وایسته او صفا به راته وایسته دا وار دغه رول وي که نه وي؟
زه تا ته په یقین درته یم، په غیر جانبداري درته یم چې اوس هم دغه رول چې دی، دا رول یو په عبدالله خان حلقہ کی، یو په کلاسف لا کی، یو په دوکی کی دغه رول استعمال شو. کلاسف لا ضلع کې څه تصور نشه کولای، اتلس زره ووټ په صبح کې هیچ چا هم نه دی اخیستي، هیچ چا په کوټه کې دونه کاسټنګ ووټ نشته، په ګرو صبح کې نشته، ټول سرکاري عمله شو ده د جنتونه ما په خوښه باندې لګولي ونه. نو رول د دا واره محدود وو په دې حلقہ کې، ولی بالکل ولس په سترګو باندې لیدلی نه.
آخری پښتنه به درځو کوم عثمان کاکړ صاحب، چې تر انتخاباتو مخکې چې موږ قتل یا به کرپشن کېده یا به بل داسې درغلۍ کېدې، نو ستاسو ګوند به احتجاجونه کول، پر لارو کوڅو به راوتل، نو اوس چې تاسو ګډ سره په اقتدار کې راځئ، حکومت جوړوئ، نو آیا ستاسو چې کومه پالیسي ده، ستاسو چې کومه تګلاره ده، دغه شان به جاري وي که نه تاسو به هیروئ دا هر څه؟
نه انشاءالله، که خدای کول بالکل ولس ته بېغمه اوسي، چې زموږ اولیت ترجیح به میرټ دی، کوالټي او میرټ په ایجوکیشن کې دی، که په نوکری کې دی، که په کارو کې دی، که په ډیولپمنټ کې دی، دې ته به ډېر لوی اولیت ورکول کېږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړو چې زموږ د همکار نیاز مستقل سره خبرې کولې. اوریدونکو، همدې سره د مشال ریډیو د سهارنو خپرونو وخت پای ته رسېږي. راتلونکو خپرونو کې به زموږ نور ملګري راځي او دا لړۍ به تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د اوس وخت لپاره د خپل کوربه شاهین بنری له اجازه ورکې، هر چرته چې خات آباد او بریالي اوسئ.
یو ملک کے وخود سر بادشاہان، ولے غم لکا آسمان پہ جہان خور دے، خدایا ولے خوشحالی دی کلنا یا با، ولے مال دے دو ولے طاقت راکو، خدایا ولے، خدایا ولے، خدایا ولے،
اے خدایا قلبا، اے خدایا پوہارا، زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا، اے خدایا کل را، اے خدایا پوہارا، زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا، او سن لو یارا، ہمت مرا کرے، غیرتی رو رہا تھا غیرت مرا کرے، سکندر فخرا دارا خیال، مٹ خالد کی تو رہ لالا، اسلام دے بریدا ماتا بریدا زار کرن شاما، زبے گٹ ماں، زبے گٹ ماں،
تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نور آقا لوب